سلامونه او راست بخیر په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه فرشته سحق د خبری ټولګه تاسو ته وړاندې کوم. پایل کوو د دې ورځې په خبرونو. ملګرو ملتونو نن دوشنبه ویلي طالبانو په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین ځنډولی دی. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې دا خبره د ملګرو ملتونو چارواکو کړې ده. د کمپاین د ځنډولو خبر داسې وخت خپریږي چې د ملګرو ملتونو ادارو په پا پام کې لرل چې په سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د پولیو ضد بل کمپاین پیل کړي. د دغه کمپاین د ځنډولو دلیل نه دی وړاندې شوی او د طالبانو د حکومت کوم چارواکي د دې پریکړې په باب تبصره نه ده کړې. په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو دغه ناروغي په کې ختمه شوې نه ده. په وروستیو کې یوه مثبته پیښه په غزې ترنګ کې ثبت شوې چې بیلابیلو بنسټونو ورباندې اندېښنه ښودلې وه. په ګاونډي هیواد پاکستان کې د ګوزان یا پولیو ضد واکسین کمپاینونو باندې هم وخت ناوخته حمله کیږي. د انجونو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی وایي د افغان نجونو د تعلیم د حق غوښتنې ته دوام ورکوي او نوموړی تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر یا ویډیوي پیغام کې ویلي وو چې دا او نورې فعالانې به د افغان نجونو غږ بدرګه کوي او طالبانو سره به دا حساب کتاب کوي چې ولې یې د نجونو ښوونځي تړلې دي. ملاله یوسفزی دغه پیغام د افغان نجونو د ښوونځیو د بندېدو د درېمې کلیزې په مناسبت خپور کړی دی. د هوا پیژندنې ریاست نن هم د افغانستان په 12 ولایتونو کې د تیز باران او تالندې برېښنا اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په یو خبرداری کې ویلي د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردګ، بامیان او غور ولایتونو کې د باران اندازه له 15 تر 30 میلی مترو پورې وي. وړاندې په خبرداری کې ویل شوی چې په شمال ختیځو، شمالي لویدیځو، جنوبي ختیځو او مرکزی ولایتونو کې بیا د تیزو بادونو، خاورو او دوړو د پیښېدو اټکل هم شوی دی چې د سالنګونو په ګډون به په بیلابیلو سیمو کې د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 50 تر 70 کیلومترو پورې وي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په پاکستان کې پر یو پخوانی خبریال د وسلوالې حملې په باب سخت اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان پرون یک شنبه په یو اعلامیه کې ویلي دوی به په پاکستان کې د میشتو افغان خبریالانو د وضعیت په تړاو ژوره اندېښنه څرګندوي. په راپورونو کې ویل شوي چې په پاکستان کې ناپیژندل شویو وسلوالو د آریانا نیوز خصوصي ټلویزیون مخکینی خبریال عبدالعزیز تخیزاده په یو حمله کې ټپي کړی دی. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ مان لیکلی هغه افغان خبریالان چې دریم هیوادونو ته د خپل ژوند د خوندیتوب په موخه تللی خو له بده مرغه په دې ورستیو کې ان هلته هم د ژوند له خوندیتوب نه دی برخمن. تر دې مخکې د اگست پر 15مه پر یو بل پخوانی خبریال نصیر احمد بهروزم په پاکستان کې حمله شوی و او ازادي رادیو خبریال احمد هنایش هم د اپریل پر 3مه په اسلام آباد کې د نامعلوم وسلوالو په حمله کې ټپي شوی و. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي دوی افغانستان کې ګڼو ښځو ته د غالۍ اوبدلو مهارت ورخولی چې دغه میرمنې اوس کولی شي د خپلو کورنیو نفقه برابره کړي. دغه ادارې نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي یو له دغو لسو میرمنو عقله ده چې د ځینو همکارو بنسټونو په همکارۍ د غالۍ اوبدلو په 6 میاشتنۍ پروژه کې برخه اخیستې وه. چارواکو نن ویلي د اسلامي دولت افراطي ډلې یادایش د هغې بمي حملې مسؤلیت ومنه چې په نتیجه کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې دوه پولیس چارواکي وژل شوي چې تیره شنبه د بلوچستان ایالت مرکز کوټې ته نږدې په کوچلاخ کې د پولیسو پر یو موټر د منفجره وسیلې په چاودنه کې د پولیسو دوه چارواکي ووژل شول. پاکستاني چارواکي وایي په حمله کې دوه نور افسران ټپیان شوي دي. شنونکي وایي په بلوچستان کې چې په تیلو او ګازو غني ایالت دی د اسلامي دولت ډلې او هغه بیلتون پالو ترمنځ چې له کلونو پر امنیتي ځواکونو او ملکیانو حمله کوي همغږي زیاته شوې ده. یو راپور وایي د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په اروپایي ټولنه، ناروې او سویس کې د پناه غوښتونکو شمیر یو څه راکم شوی دی. دغه شمیرو له مخې چې نن دوشنبه خپرې شوې د روان میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشت کې بیا هم د پناه غوښتونکو شمیر 15,000 او 14,000 ته رسیږي. د پناغښتنې لپاره د اروپای ټولنې بنسټ چې په مالټا کې دی ویلي، د روان 2023 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د تیر 2023 کال د همدې مودې پرتله په اروپای ټولنه، ناروې او سویس کې چې د اروپای ټولنې غړي هیوادونه نه دي، د پناغښتونکو شمیر 6,000 کم شوی دی. د پناغښتونکو زیات اسناد په جرمني کې ثبت شوي چې زیات پناغښتونکي د افغانستان په ګډون د 9 هیوادونو څخه دي. په مرکزی او ختیځ اروپا کې د کمساری سیلاب له کبله د مرګ ژوبلې او زیانونو کچه په ډیرېدو ده. په رومانیا کې چارواکو ویلي چې دغه سیلابونو لږ تر لږه 6 تنه مړ کړي او 2 نور 3 تریتم شوي دي. چارواکو ویلي چې په دغه هیواد کې نن هم د نورو ورښتونو او توندو بادونو وړاندوینه شوې ده. په اتریش کې د سیلابونو له کبله د ژغورنې یو کارکوونکی مړ شوی، پولنډ کې هم د یو کس مړینه راپور شوي او په چیک جمهوریت کې بیا 4 تنه تریتم دي. په دغه هیوادونو کې سیلابونو زرګونه کورونه تخریب کړي او لسګونه زره کسان یې متاثره یا هم خوندي سیمو ته تخلیه کړي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د سیړنو فدرال اداره وایي مخکینی ولسمشر او راتلونکو ټاکنو ته د جمهوریت غوښتونکو نوماند ډونالد ترامپ د ترور له یوې هڅې روغ وتلی دی. رویټرز خبري اژانس د دغه ادارې په حواله لیکلي چې د نوموړي د ترور دغه هڅه پرون د سپتمبر 15 په فلوریدا کې د ترامپ د کلف کورس ته بهر شوې ده. تاسو زموږ غږ لازادي رادیو ناوړی. په افغانستان کې د پولیو ضد کمپاین ځنډیدلی وړاندې په دې اکله مرکه درته لرو. خو په افغانستان کې یو شمېر نجونې چې د طالبانو له لورې د وضع شویو محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې شوي دي، له خپلو هیلو غږېږي.
هم ښوونځی وایو، هم پوهنتون وایو، لوړې زده کړې وکړو، په حجاب کې غواړو دنده وکړو. بدبختانه زموږ پر مخ باندې دا دروازه وتړل شوله.
په کندهار کې د انګورو باغ لرونکي د حاصلاتو له کمښت شکایت کوي.
پلا موږ په پسرلي کې جلي را باندې وځي، موږ په باغو باندې جلي او جلي سره خوشکه باغونه. بیا چې هغه سره په پاته میوه چې سول هغه بیا اوس پاکستان ټیکس را باندې لور کړی دی، خاص یا په کریو کې زی یا په ټیکس کې زی.
په خبرونه کې د افغانستان اړوند د نړۍ نه هم راپورونه درته لرو، را سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبري ټولګه ته خره اغلی. په افغانستان کې ملګرو ملتونو نن دوشنبه ویلي چې طالبانو په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین ځنډولې دی. په دې هکله د خبرونه په دې برخه کې را سره د یونیسف د پولیو پروګرام د اړیکو په خوانی مسول سید کمال شاه صاحب را سره دی. هغه به مونږ ته د دې خبر په اړه نور جزئیات هم راکړي. غي سر بوغږیږو. سلامونه سید کمال شاه صاحب، خبرونه ته ډیر خره اغلی. په سر کې قرات دا وایي چې په افغانستان کې په دا تیر کال کې او په دا اخرو کې د پولیو څو پیخي ثبت شوې دي.
سلامونه تاسو ته او ټول اوریدونکو ته هیله ده روغ او جوړ بیاست. په افغانستان کې د ولرستم کال د پولیو ناروغي لپاره د تیرو دوه درې کلونو په پرتله ښه کال په دی نه دی چې پیخي ډېری زیاتې ثبت شوې دي. تقریبا د ورستو راپورونو پاساس په افغانستان کې تر دې وخت پورې نو نستي پولیو پیخې سبسوي دي چې دا شمیر ډیر دی او کېدای شي نور هم زیات شي.
ډیره مننه. د دغه راپور لمخې که په رښتیا هم د واکسین یعنی دا د پولیو ضد واکسین په افغانستان کې وځنډول شي، دغه د په راتلونکو هفتو کې د پولیو ضد نوی کمپاین باید په افغانستان کې پیل شوی وای، خو وس راپورونه وایي چې په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین کمپاینونه ځنډول کیږي، د دې عواقب په سوي تاسو په دې اړه راته لګوي.
اول خو زه فکر نه کوم چې د پولیو واکسین دی بند شوی وي. کمپاینونه خو په پخوا کې هم داسې دي چې ځنډول کېده. هغه د دې لپاره ځنډول کېږي تر څو په ښه ډول سره امادګي ورته ونیول شي، هغه پلانینګ د کمپاین ته زیات پام وکړل شي تر څو یې تطبیق شي. زما په فکر باندې به دا ځنډیدنه هم داسې وي تر څو د پروګرام کیفیت ته پام وکړل شي او کوم کمپاینونه چې له دې وروسته تطبیقېږي هغه په ښه کیفیت سره تطبیق شي، ځکه که چیرې پروګرام په اصطلاح بند شوی وای وای نو اتمن به یو ویلت خوډل سوي وای چې کمپاین زندیدنه ډېر د تشويش وړ خبره نه ده ځکه دا د خپل پلانینګ خاطر تر سره کیږي.
څنګه چې په شروع کې طالبانو یا طالب چارواکو دا ویلي چې مونږ له دې کمپاینونو نه او د دې نه چې خلک له دغه خبرداري ورته ورکو خلک خبر شي د دې نه مونږ ملاتړ کوو، هاته دوی ویلي چې مونږ جمعات په جمعات له دغه کمپاین ملاتړ کوو، ځایونه ورته مشخص کړي چې دوی کولای شي د کورونو په ځای جمعاتونو ته راسي، هلته دغه کمپاین ته دوی ادامه ورکوي. خو اوس دفتن دغه خبر راځي او دغه راپورونه را مخته کیږي، په دې اړه تاسو څه وایئ؟ یا د سکوم اقانې یو دلیل ورته وجود لري چې دوی ولې دا زندول دی چې دغه په مخ کې څه خندونه او چې دوی دا وزندول؟
تر کومه ځای معلومات لرم هغه د کمپاین د لپاره دوی وخت اړتیا لري تر څو کوم کمپاین چې دوی تطبیقوي دغه لپاره ښه امادګي ولري، په دې خاطر زندول دی او په خوا کې هم دا زندراغه.
تاسو زما غکلری فکر کومه تخنیکی ستونزه را مخته شوله او د سید کمال شاه صاحب اړیکه له موږ سره پرې شوله. موږ به بیا هم د خبرونه په لړ کې کوشش وکړو چې دوی سره وصل شو. وس هم ورزو د خبرونه بل راپور ته یو بل راپور برا واخلو چې په جرمنی کې افغان کډوالو په حق لده جرمنی لدی هیواد افغانستان ته په درنو د جرمونو تورنو نور افغانانو د ایستلو اعلان کړی دی. نانسی فایزر پرون یک شنبه ازبکستان د جرمنی د صدر اعظم اولاف شول سره په د ګډ سفر په ترڅ کې ویلي چې و به ګوري ل نور کوم هیوادونو سره په همکاري د اقدامات پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني صدر اعظم اولاف شولز له ازبکستان سره د کډوالو دوړخیز تړون لاسلیک کړی، خو دا چې په جرمونو تورن افغانان به هم په دې تړون کې شامل وي کنه، په دې اړه زموږ همکارې فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر اعلان کړی چې له دې هیواد افغانستان ته په درنو جرمونو د تورنو افغانانو د استولو لپاره د لاسیاتو پروازونو د پلانولو په حال کې ده. نانسی فایزر چې پرون یک شنبه د سپتمبر 15مه ازبکستان ته د جرمنی د صدر اعظم اولاف شولز د دوه ورځنی سفر ملتیا کوله، ویلي چې و به ګوري چې له نورو کومو هیوادونو سره په همکارۍ دا اقدامات پیل کړي. د رویټرز د راپور له مخې د جرمني صدر اعظم اولاف شولز او د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزایوف سره د ګڼو نورو بیلابیلو تړونونو ترڅنګ د کډوالو په اړه هم دوه اړخیز تړون لاسلیک کړی، او رسنیو ویلي چې د دې تړون له مخې به له جرمني نه هغه ازبکستاني کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي چې په جرمني کې په ناقانونه توګه اوسیږي. همدارنګه د دې تړون له مخې به جرمني ته مسلکي کارګر هم په قانوني توګه بیول کیږي. که څه هم د دغه تړونونو په اړه ډیر معلومات نه دی ورکړل سوی، خو د داریو په نوم یوې ازبکستاني رسنۍ پرون خبر ورکړی چې د دغه تړونونو پر بنسټ به ازبکستان له جرمني نه د ایستل کیدونکو افغانانو د ترانزیت زمینه برابروي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د اگست میاشتې په 1 جرمني د قطر په همکارۍ هغه 28 افغان کډوال په یوه چارتر الوتکه کې بیرته افغانستان ته ستانه کړل چې په جرمنی کې پر د درنو جرمونو تورونه لګیدلی و. د جرمنی د حکومت دغه تازه اعلان په جرمنی کې ځینې میشت افغان کډوال اندیښمن کړی دي، خو ځینې بیا ښه اقدام بولي چې په خبره یې پر راتلونکي کې به له جرمونو د افغانانو د ځان ساتنې لامل وګرځي. په جرمنی کې میشت افغان نسرین حمیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
که څه هم دا پرېکړې یوازې په هغو کسانو متمرکز ده چې په جرمني کې په جرمونو تورن دي، خو دا وضعیت د نورو افغان کډوالو لپاره هم یو ډول اندېښنې او ویرې راولاړې کوي. د دغو پرېکړو له امله د ټولنیز ژوند د فشار او بېباورۍ احساس زیات شوی په دې کې چې افغانانو ته لا نورې ستونزې هم زیږوي. د افغانستان له اوسنیو حالاتو سره دا ډول پرېکړې د کډوالو پر ژوند ډېر ژور اغېز کولی شي.
جرمني کې بل میشت افغان حمیدالله ځاځي بیا ازادي راډیو
جرم دی که دا جرم افغان مرتکب شي که یو کوردای وی که یو ترکای وی که د نورو افریقایي هیوادونو چاغه د پناه غوښتنه کوي او خپل هیوادونه راضی او سخت جرمونه شوی دوی مرتکب شوی نو لازمه ده چې په آلمان کې په نورو هیوادونو کې دوی د خپل د جرم اغل لپاره چاغه سزا ته نشوي دی دلته باید تیر کی او واقعي د 200 مجرمینو غستنې کېدل نورو افغانانو لپاره هم یو درس شي چې نور افغانان د سید نه قانون کارونو او د نه قانون کړنو نه غشي سر پلاس شي.
د یادونه ده چې له جرمني په جرمونو د تورن وکړوالو د استلو په اړه فشارونه ورسته له هغه زیات سول چې د روان کال په جون میاشت کې د سلیمان عطایی په نوم یو افغان کډوال د خیاړ خو اسلام ضد غونډې پر ګډونوالو برید وکړ چې په پایله کې یې یو جرمن پولیس افسر ټپي سو چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. دې پیښې په جرمني کې توند غبرګونونه هم راپارولي وو.
تاسو ازادي راډیو ته غواکسته یو سم بیا ورزو سید کمال شاه صاحب ته سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی دی او دا غینه به پوښتو چې د دې کمپاین د زندیدلو په عواملو راته وغږیږي په افغانستان کې څه دلیل رامخته کیږي چې دوی د کمپاین زندولای دی. سید کمال شاه صاحب
بله
او تاسو زموږ غږ واورید؟ مهرباني تاسو راته په دغه راته وغږیږئ چې په افغانستان کې دغه کمپاین وزنډول شو نو د دې تر شا دلیلونه یا عوامل یې څه دي؟ مهرباني وکړئ.
زما په نظر خو عوامل کېدای شي د تطبیق برخه وي تر څو د پولیو له منځه وړلو پروګرام په افغانستان کې غواړي چې کوم راتلونکي پلان شوي کمپاینونه دي دا په ښه کیفیت سره تطبیق کړي، ځکه په دې وخت کې کله چې پولیو ډېرې پیښې رامنځته کېږي په افغانستان کې د کمپاین د بندېدو هېڅ داسې یو دوی دغه ورته نشي لټولی چې پولیو کمپاین وځنډېږي، ځکه که چیرې پولیو کمپاین ځنډېږي یا بندېږي نو د افغانستان ماشومان به له ډېر جدي ګواښ به ډېر زیات شي او د پولیو ناروغي به ډېر په چټکۍ سره خپره شي. د ماشومانو معافیت کمزوری کېږي او د پولیو وایرس هلته مخکې تر ور له مخه هلته موجود دی په ساحه کې، نو دا یو جدي خطر دی. نو زما په نظر به دا کمپاین د کیفیت په خاطر ځنډول شوی وي تر څو په ښه کیفیت سره راتلونکي کمپاینونه تطبیق کړی شي.
په دې برخه کې سیمه ایزې ټولنې نړیوالې ټولنې باید څه وکړي چې له دغه کمپاین نه دوی خپل ملاتړ اعلان کړي یا دغه د ځنډولو مخنیوي وکړي تر څو له نورو پیښو نه مخنیوي وشي؟
نړیوال ټولنې خو نړیوال چې کوم د ملګرو ملتونو سازمان ځینې ارګنایزیشنونه دي لکه یونیسف نړیوال روغتیایي سازمان دا دي د پولیو د منځوړلو پروګرام هغه خاص ارګانونه دي چې هلته ډېر زیات کومک کوي هم د تطبیق په برخه کې هم د عامه پوهاوي په برخه کې، او دوی ورسره د هلته عامې روغتیا وزارت او د پولیو د منځوړلو پروګرام مرکز سره نو کوم تصمیمونه چې هلته نیول کېږي هغه په ګډو نیول کېږي د دې ارګانونو ترمنځ، نو زه هیله لرم چې دوی شتون به هلته د کمپاین نور ځانته پرې نه ږدي تر څو د افغانستان ماشومان د دې خطر او د ګواښ نه لا ډېر وځپل شي.
ډیره زیاته مننه د یونیسف د پولیو پروګرام د اړیکو پخوانی مسؤل سید کمال شاه صاحب را سره په خبرونه کې وو. نو راپورونه هم درته شته را سره اوسئ. د انجونو د زده کړو فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکو ملاله یوسفزی وایي له نورو فعالانو سره په ګډه د افغان جونو د زده کړو د حق لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې به یو شمېر جونې چې د طالبانو له لورې د وضع شویو محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې شوي وایي دا چې له کوم دلیل پرته زده کړو ته نه دي پرېښودل شوي دې مسلې دوی ته رواني ستونزې رامنځته کړي. په دې اړه د حدیث پردیس راپور ته ورزو.
د نوبل د سولې جایزې ګټونکو ملاله یوسفزی په افغانستان کې د خونځو د بندیدو د درېمې کلیزې په درشل کې په خپور شوی پیغام کې له خلکو غوښتنه کړې چې پر خپل حکومتونو فشار راوړي تر څو له طالبانو د دوی د کړنو په اړه حساب وغواړي. اغلې یوسفزی نن دوشنبه د سپتمبر 14 په خپل ایکس پاڼه کې په یو ویډیوي پیغام کې ویلي تر هغې به له نورو فعالانو سره په ګډه خپلو هڅو او غوښتنو ته دوام ورکړي څو چې افغان جونو د زده کړو حق نه وي ترلاسه کړی.
افغانستان از مارکینګ انادر ډارک انیورسری.
افغانستان یو بل تور کلیزن مانځي. دا سخت د چ باور وکړو درې کال کې چې طالبانو لشبګم ټولګي پورته خوندځي ته د انجنونو تک منع کړای دا د هغه ظالمانه او بدمرغ کړنو یو برخه ده چې د کار زده کړو او پټولنی ځوان کې د خزو انجنونو د ګډون مخنیسی.
یوسف زئی افغان مرمنو ته په خطاب کې هغوی د طالبانو پر وړاندې د مقاومت اصلي ځواک بللې ویلي دي چې دوی باید ناهیلی نشي او له نورو لارو چارو څخه په ګټنې د زده کړو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. ملالی یوسف زئی همداراز د هغو میلیونونو افغان جونو له هڅو او نوښت څخه چې د بیلابیلو لارو چارو څخه په استفادې له ستونزو سره سره بیا هم خپلو زده کړو ته دوام ورکړی ستاینه کړې او ویلي چې دا ډول هڅو د افغان جونو د زده کړو په اړه د هغې هیلې هم ژوندۍ ساتلې دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان جونې چې له زده کړو بې برخې شوي وایي آن ذهني او روحي ناروغۍ ورته پیدا شوې دي. د ځلا نوري په نوم زده کوونکي ازادي راډیو ته وایي
نو د مکتب او د ښوونځیو بندېدلو یوازې یوه ستونزه نه، ځینې نجونو ته رواني ناروغۍ پیدا کړي، نو دا واقعا چې ډېره غټه ستونزه ده. اوس موږ له حکومت څخه، له مسؤول حکومت څخه هیله ده چې زر تر زره باید نجونو ښوونځي په خیر سره خلاص شي.
د کندوز ښار یوه بله زده کوونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه وایي
خو موږ خو مخکې له دې نه مخکې هم په حجاب کې زده کړې کولې او اوس چې دوی هم غواړي چې جنکۍ دې په حجاب کې زده کړې وکړي، موږ خو هغې سره کوم مخالفت نه لرو. په حجاب کې غواړو چې هم ښوونځي ووایو، هم پوهنتون ووایو، لوړې زده کړې وکړو، په حجاب کې غواړو دنده وکړو. بدبختانه زموږ پر مخ باندې دا دروازه وتړل شوله. زموږ ټولنه باسواده خلکو ته، باسواده ښځو ته، زموږ ټولنه باسواده ښځو ته ډیر اړتیا لري.
دا په داسې حال کې دا چې د روانې سپتمبر میاشتې په اتمه په قطر کې د امریکا د سفارت مرستیال ډونالد براون هم په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي و چې د امریکا متحده ایالات به هیڅکله د نجونو لپاره د ښوونځیو د بیا پرانیستلو له ملاتړه لاس وانخلي. له دې وړاندې د تیرې اګست میاشتې په 14مه د ملګرو ملتونو فرهنګي، علمي او ښوونیز سازمان یونسکو په یو راپور کې ویلي و چې په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، 1.4 میلیونه افغان نجونې په قصدي توګه له زده کړو محرومې شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ اړیکه ځواب نه کړه، خو تر دې وړاندې ګڼو طالب چارواکو د نجونو په زده کړو بندیز موقتی بللی. داسې مهال چې انتقاد کوونکي وایي د طالبانو محدودیتونو ته په کتو فکر نه کوي چې دوی دې د نجونو په زده کړو او د ښځو په کار د بندیز پرېکړه بدله کړي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د خبري ټولګې په دې برخه کې به هم یو نړیوال موضوع ته ورشو. د اوکرين هوایي ځواکونه وایي د روسیې په لسګونو په پیلوټ الوتکې تیر شپه نسکوري کړې دي. د دغه هیواد ځینو پوځي چارواکو دا د اوکرين پر پلازمینه کیف د روسیې له لوري د روانې میاشتې تر ټولو لویه اتمه حمله بللې ده. په وروستیو کې د اوکرين ولسمشر لویدیز غوښتنه کړې چې د وسلو او نورو تجهیزاتو په تړاو د اوکرين لاسنیوي وکړي. په دې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د اوکرين پوځي چارواکي وایي تیر شپه د روسیې لخوا د وشپې ته توغول سویو بې پیلوټ الوتکو له جملې 350 کشف او نسکوري کړی سوي دي. د دغه هیواد هوایي ځواک ویلي د دغه پلان سوي بمباري هدف د اوکرين پلازمینه کیف وو. د اوکرين پوځي چارواکو تر دې وړاندې د روسیې لخوا پر کیف د روانې میاشتې تر ټولو د لوی اتمي حملې په اړه خبرداری ورکړی وو. د کیف د محلي پوځي ادارې مشر روسلان کرافچینکو ویلي د یوې نسکورې سوې بې پیلوټ الوتکې په ټوټو یوه ټپي سوې مېرمنه په روغتون کې بستر سوې ده. د اوکرين پوځي چارواکو ویلي کیف تیره شپه څه باندې 3 ساعته تر حملې لاندې وو. خو د هوایي ځواک دستګاوو د کیف په شاوخوا کې هم تر 40 زیاتې بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. د روسیې چارواکو د دغو حملو په باب تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې او د آزادې اروپا ازادي راډیو په بې پرې ډول د جګړې په ډګرونو کې د هیڅ یوه لوري دغه سوې ادعا نسي تاییدولی. روسیې پر اوکرين د 14 میاشتنی بشپړ یرغل پر مهال د اوکرين د بیلابیلو ښارونو د بمباری لپاره بې پیلوټ الوتکې، توغندي او ډول ډول میزایل کارولې دي. په وروستیو کې زیاتې حملې د برېښنا او نورو تاسیساتو د ویشتلو لپاره متمرکزې وې. که څه هم په دغو بمباریو کې روغتونونه، ښوونځي او د استوګنې ودانۍ هم په نښه سوي، خو مسکو بیا هم ډاډ ورکوي چې ملکیان نه په نښه کوي. په امریکا کې د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ پرون ویلي چې روسیه هڅه کوي چې تر 2016 میلادي کال پورې په اوکراین کې یو برخلیک ټاکونکي بریا ترلاسه کړي، مخکې تر دې چې د اقتصادي ودې او د ځواکونو د تولید لپاره یې محدودیتونه د پام وړ پیل او ورسره په اوکراین کې د جګړې د دوام لپاره د مسکو ظرفیتونه په کمیدو سي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی په وروستیو کې د امریکا له متحده ایالاتونو او نورو متحدانو د وسلو او نورو لوجستیکي مسایلو په اړه د داسې موافقو د فوري تطبیق غوښتنه وکړه چې له مخې د روسیې د یرغل په وړاندې اوکراین په پوځي لحاظ اکمال او مبارزه لا پیاوړې سي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
کندهار کې د انګور باغ لرونکو وایي حاصلات یې د تیرو وروختونو له امله کم شوي دي او په ورته وخت کې پاکستان هم پر افغانانو تازه میوه افغاني تازه میوه او سبزیو ګمرکي محصول لوړ کړی دی چې د دې ولایت باغ لرونکو او سوداګر یې له ستونزو سره مخ کړی دي.
د کندهار د جړی ولسوالۍ د انګور باغ لرونکو خپل محصولات په کریټونو کې ځای پر ځای کوي. دا جا عبدالحیا او قدرت الله په نومونو د جړی ولسوالۍ دوه باغ لرونکي وایي بې وخته بارانونو د انګورو حاصل کم کړي او پاتې حاصل یې هم هیڅ ګټه نه لري، ځکه چې په وینا یې د پاکستان د لوړ ګمرکي محصول له امله دوی مجبور دي چې په کور دننه خپل انګور په ارزانه بیې وپلوري. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې سړی خونی ورته جوړ کړي څو په داسې حالاتو کې خپل د انګورو حاصلات وساتي.
په پلاغ مر په پسرلی کې جلی را باندې وځي، مر په باغو باندې جلی او سولې جلی سره خوش کړه باغونه، بیا چې هغه سره په پاته میوه چې سول هغه بیا اوس پاکستان ټیکس را باندې لور کړی دی، خاص یا په کریو کې دی یا په ټیکس کې دی یا په انګور نشي سره دغه کولای درو مثال در رانیونګې مصرف ډیر دی اوس دوی شی مصرف دی یو ایسا انګور ته پاتېږي.
سمه مجبور یی چې د لې پریږدو خوم خرابېږي ورسته کې پر مخ پس ختمېږي، اوس که تاوانې که ګټې چاره لارې موږ مجبور یو چې یا تجارانو یا مثال حکومت د اشټلونو او دا یخ خونې جوړې کړې وای بیا بدلې موږ سره ساتلای بیا بدونې تاوان نه راوستي.
د یادونې د چې پاکستان د جولای له لومړۍ نیټې څخه دغه هیواد پر افغان میوه او سبزیجاتو اتل سلنه مالیال وړکړه، چې نه یوازې باغ لرونکو بلکې سوداګر هم د دې لوړې مالیې لامل زیات زیان بینی. د حاجی سعدالله په نوم یو افغان سوداګر وای د طالبانو حکومت باید د پاکستان له بازارونو پرته نوري مناسبې لارې چارې هم ولټوي ترڅو دوی تل له دې مجبوریت خلاص شي.
موږ د خپل دولت سوداګر یلو ارزو ده چې باید موږ د پاره بدیل لارې پیدا کړي، بیا پاکستان کلار نه وړي باید بدیل نورې لارې پیدا کړي، عربي ممالکو ته لارې پیدا شي، ایران او روسیه او تاجکستان او ازبکستان دغه نور هم سایګانو ملکو ته باید موږ لار ولرو، باید څو در څو به نه موږ د پاکستان ته احتیاج څو در څو به چې دی وایي موږ باره کوو.
خود کندهار د سوداګری او پانګونې خونی مسولین وایي چې د پاکستان لخوا د لوړې مالیې سربیره د هیواد د انګورو صادرات پیل سوي او هر ورځ تر شپږو موټرو پورې انګور صادریږي. د دا خونی مرستیال انجینر عبدالباقی بناوي دا ډول ستونزې د دواړو هیوادونو سوداګري زیانمنوي او حکومتونه باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګري لپاره دایمي اسانتیاوي رامنځته کړي.
زموږ انګور په هغه وخت کې 9000 افغانۍ د پښتون ځینې اخیستلې او اوس 8000 افغانۍ ځینې اخی، د خپل درې څلور چند پر دې دغه بالا سو او انګور تازه میوه ده، دغه قیمت لوړېدل دغه بیخي به زحمت برداشتولی شي، نو په دې خاطر باندې حتما دغه پر مارکیټ منفي تاثیر اچي او دغه په خرڅولو په فروش کې هم بد تاثیرات لري. په اصطلاح
پاکستان ویلي چې د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د پور د شرطونو له امله له افغانستان څخه پر ورتلونکو میوه او سبزیجاتو اتل سلنه مالیه زیاته کړې ده، خو افغان سوداګر وایي پاکستان تل د افغانستان د تازه میوه د حاصلات پر مهال سرحدي او ګمرکي ستونزې جوړوي.
د الویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د لسګونو میلیونو افغانیو په لګښت یو دیرش بیلابیلې پروژې بشپړ شوي او په زرګونو کسانو ته یې اسانتیاوې چمتو کړي دي.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ کې ځایي چارواکي وایي په تیرو دوو کالو کې د مرستندوی ادارو په مالی مرسته یو دیرش پروژې بشپړې شوې دي. د یادې ولسوالۍ سرپرست ولسوال مولوي عبیدالله توپان وایي په بشپړو شوو پروژو کې د پاکو اوبو رسولو، ویالو، سربندونو، سرکونو، روغتیایي مرکزونو او چکبندونو جوړول او ترمیم شامل دي چې پرې د خیریه بنسټونو او مرستندوی ادارو لسګونه میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی.
د انکشافي کم پروګرام آبادی جوړ شوی ده. لله الحمد یو دیرش بیلابیل پروژه بشپړ او تکمیل او کار سپارل شوی ده.
د سیمې اوسیدونکي باید د پروژو بشپړېدو سره ورته زیاتې اسانتیا وي چمتو شوي. للمي ځمکو ته یې اوبه رسېدلي او د څښاک اوبو ستونزه یې هم حل شوې ده. د نګراج اوسیدونکو احسان الله او محمد شفیق وویل د دوی په کلي کې د اوبو ذخیره کولو درې ډنډونه جوړ شوي خو تل پکې اوبه نه وي. په وینا یې که له سیند څخه ورته د لمریزې